د سهار اتبجه شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونه زو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د تاندې څنګه او درسي ساعت خلنده خبري برخه هم لرو. پایله د سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالر کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. دې وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا له لوري په مالی او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څارې ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خپره کړې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی ویلي طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالر قانوني حق نه لري چې متحده ایالاتونو په 2022 کال کې آزاد کړی او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. ځکه د دې ادارې په خبره حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر ښودل شوې ده. د سیګار راپور کې همدارنګ ویل شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره او کانګرس ممکن امریکا ته د 2.4 میلیارد ډالرو د څار او کنټرول د راګرځولو مسله وڅېړي. دا پیسې که څه هم افغانستان ته نه لیږل کیږي خو هدف یې د دې هېواد د اقتصاد ثبات ساتل دي. د پاکستان په وزوی چې زوکونه د شنبې پر ورځ د بلوچستان په شمال لویدیز ناکرار سیمه کې بیلتون غوښتونکو یا غیانو سره جګړه وکړه چې په پایله کې د ملیشو 13 غړي او درویشتي غیانو وژل شول. د پاکستان پوز په یو بیان کې وویل چې ملیشو ته دغه تلفات هغه مهال واوختل چې دوی له غیانو سره چې افغانستان پولې ته څیرمه د کلات سیمه په یو مهمه لاره کې خندونه جوړ کړي وو نښته وکړه. پوز ویلي امنیتي زوکونه دغه نښته په پایله کې چې شنبې تر سهار پورې دوام وکړ له سړک موانع لري کړل. د خبر پاڼې له مخې دغه عملیاتو په جریان کې 13 امنیتي سرتیري وژل شوي او زوکونه همدارنګ د وژل شوو 12 یاغیانو جسدونه ترلاسه کړي دي. پوز همدارنګ وویل په سیمه کې پر روانو عملیاتو کې 12 نور یاغیان هم وژل شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په پاکستان کې په تیرو 40 وبخې پتیر 2023 کال کې د 2023 کال پرتله پر ملکي ملیشو او پوځي امنیتي ځواکونو د مخالفو ډلو په وسلوالو بریدونو کې څلويخ سلنه زیاتوالی راغلی. د پاکستان پوځ په دسمبر میاشت کې ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونو په 2023 کال کې 915 یاغیان وژلي چې هغه د 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. پوځ همدارنګ تیر کال د یاغیانو پر ضد عملیاتو کې د 303 سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي پاوز ته امر کړی و چې په سومالیا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر یوه مهم غړي د حملې پر یوه طرح برید وکړي. دا د جنوري له 6 رئیس چې ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ کړي لومړی ځل دی چې نوموړی د دغسې یوه برید امر ورکوي. ټرمپ یو نوموړی د دغسې یوه برید امر ورکوي. ترامپ یو بیان کې وویل دغه قاتلان چې متحد ویلتون او زموږ متحدینو ته غواښ کړی او پسمتو کې پټ شوی او موږ موندل. هغه زیاته کړه چې د غبریدونو کې دغه سمڅ چې دوی پکې پټو ویجاړیا او ګنټر هګر پرته لدی چې ملکانو ته زیان ورسیږي او وژل شول. په سومالیا کې داعش څنګه چې تر اوسه د هیواد په پونټلند سیمه کې ډیره فعاله ده د امریکا له هوایي بریدونو سره مخ ده او همې د سومالیا امنیتي ځواکونو په وړاندې عملیات سرته رسوي. د اسرائیل صدر اعظم دفتر وایي بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته په سفر کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د ارغملو او همدارنګ له ایران سره د تړلو د ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړې. د نوموړي دفتر متحدو ایالاتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ټرمپ ورسره ګوري. ټاکل شوی دواړه مشران به د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. په دې کتنه کې به د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دې کتنه کې به په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو د څلورم پړاو تبادلې له بشپړېدو وروسته د غزې د اوربند دوهم پړاو په اړه خبرې هم ترسره شي. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر لاستازي سټیپ ویټکوف سره خبرې وکړه او موافقه وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي چې کله دوی په واشنگټن کې سره وګوري. په غزه کې د نافذ شوي اوربند 24 ورځو لومړی پړاو راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. په دوهم پړاو کې د پاتې یرغملو د خوشې کولو او د جګړې د دایمي پای ته رسولو مسایل شامل دي. د اوکرين لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وايي امریکا په اوکرين کې تر اور باندې ورسته د ټاکنو غوښتنې کړه. جنرال کټ کلاک رويټرز ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکرين د روان کال تر پایه او په تیر کې پراتلونکو ته میاشتو کې له روسي سره په اور باندې سلا وکړي، د جمهوریت ریاست او پارلماني انتخابات تر سره کړي. کټ کلاک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکرين هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلي د کار په لومړي میاشتو کې د اوکرين د جګړې د درېدو طرحه وړاندې کوي. لا د دې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملین هم ویلي چې تر اوسه له واشنگټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. خبرونه مولا زدی راډیو واوریدل. لکه څنګه چې مې خبرونه په پایل کې وویل، د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان تابعیت ای سی سی او د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د جنوري له پیل رئیس شاوخوا 350 افغان کډوال نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه په خپل واتس اپ چینل خبر کړي، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووزي او افغانستان ته ستانه شي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر 30مې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د افغانانو ټولنې ته چې له اوږدې مودې هلته استوګنه ده د خواشینۍ خبر ده. یو ان ایچ سی آر او او آی ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د یادو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښته. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې د دوی د لارښود سرغړونکي افغان کډوال به ونیسي او افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه څومره افغانان متاثر کوي ویلي،
تقریبا 1.3 میلیونه افغانان پی او آر کارتونه لري او اتلک او اتیا زره خلک ای سی سی کارتونه لري. لکه څنګه چې د یونیسیار مسج په ګروپو کې کته پورته کیږي، دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به چې د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ول دا ټول متضرر کیږي او یونیسیار ډیر کوشش کوي چې د افغانانو لپاره یو څه وکړي، ول هیڅ مثبت دستاورد نه لري. ډیر افغانان په دې وختو کې څوک چې اسناد نه لري نیول کیږي، که خزه ماشومان ځوانان سپینګری نیول کیږي، بعد د 40 ساعتونه یا 30 ساعتونه افغانستان ته لیږل کیږي.
د پاکستان حکومت ورستی لارښود لمخي هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کړي د مارچ تر 13 باید له اسلام آباد او راولپنډۍ ووزي. خود راپورونه لمخي لدی سره سره چې د افغانان له اړوندو سفارتونو معتبر اسناد او لیکونه هم لري، ګرنی نیول شوی او افغانستان ته استول شوی دی. په اسلام آباد کې افغان کډوال چې امریکا ته د تاک په تمه د نوم د نخودلو په شرط ازادي راوړی ته وویل،
بیشتر کسونه کې دنجا
دلته ډیر خلک چې متحده ایالاتو ته د تاک لپاره قضیه لري، د مخې د سفارت څخه د معافیت لیک ترلاسه کړی و، مګر د دې لیک سره سره پولیسو دا کسان نیولی او د سفارت لیک هم نه دی منلی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ شدیده کړې چې افغانستان کې ورستر بلې اقتصادي او بشري حالات په خرابېدو دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافعانو په کراتو له پاکستان غوښتي چې د افغانانو د نیولو او ډیپورټ په مسله کې بشر دوستي په نظر کې ونیسي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي؟
ملګرو د احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتمات د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري.
وګړې وای چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وای چې دا باید دا کاری کړی نه وو نو باید اول یو نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
نن پام دې خپل خبرې کوو و باورې چې ګلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي له یو بل نه د ګلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي قدر من اردونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي وای ګله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګله کوي د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې خپل ملګري څخه ګله وکړي خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګله کول ورزنه عادت وي د کابل اوسیدونکو مریم وای چې ډیرای وخت ګله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب وربند کوي خپل غنی خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي
خو په اکثریت ګیلې خدای هغه چا نه کوي چې ډیر دل باندې ګران وي کنه ته خفکیږي دا څوک نه خفکیږي چې ته دغې نه ډیر تمه لري او هیله لري نو نه چې دیو چا نه خفکیږي او اتمان خامخه هغه سره کوم ژمنه کوي مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما غا کار نه کوي نو بیا خامخه ز خفکیږم ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي ما ته وای چې زه یو چیته تا سره زم بیا ته ناراضي نو زه خامخه غلی کوم زه به بل چا سره کینم وای چې دا ما ته وای چې زه تا سره راځم خو غیر انغله نو ام دې لپاره اکثریت غلی ډیر کیږي
دا به کومه بعد پایله لري څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفکیږي هغه ته باید مخامخ وایي چې زه دا غستا کار د عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوم تا باید څه کړی نه و خیر کدا زل دي دا اشتباه وکړه بل زل دا کار مکوه هغه ته وایي چې نه تا نه خفه يم کزه یو بل چاته دا کیسې وکم هغه بیا یو څه د ځان جوړ کی نو خامخه د دوستی ترمنز یو فاصله ایجاد کیږي نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ته باید مخامخ وای چې زه د تانه خفه یم
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایل مخافه کیږي چې هغه مهمه نه وي او د څه وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه کوي حق نه خفه کیږي
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډیر ګلې کوي زه خپل هم دسی يم چې چا سره دومره کار نه لرم اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم کور کې څه مشکل وي هغه کوم د چا نه دومره ګلې نه کوم یعنی دومره موږ باید دومره ډیر کم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي خپل ځان خپه کو
ګیله کوون کی ته دی ګیله توان څه ده
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وای چې دا باید دا کار کړی نه وو د سی باید ویل نه وو د سی کار به کړی نه وو یعنی فکر کوله اول به دا کار کړی نه وو یو څوک چې یو کار کوي هغه پویږي چې کوم کار څه کوم خامخه زما مقابل طرف خپه کیږي نو باید اول یو نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
ادریس افغان هم ګلې په دوو برخو ویشي هغه وایي چې ډیرای وخت ملګری داسې ګلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یو یو ناپسندیده یا هغه کې دلیل نه مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بی اعتنایی د ملګری نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلایو کې موثر ارتباط نه لري دوی سره یا په منځ کې سوء تفاهم وشي یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري یا هم د چا شیطانت په منځ کې یا امکان نشته دا دلیل نه بل څوک چې د چانه توقع لري انتظارات لري هغه نادیده ولیدل شي وکتل شي او د ملګرتیا ته وخت وکنه لري. مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه د ورځې خوانه په مکتب کې ما درس ورکاو د شپې خوانه په پانتون کې درس ورکاو. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتمات د مغرور لفظ استفاده کړي د چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لري. شخصي احساساتونه چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ سو ګل یعنی ستړی شم او ستومانه شم ول نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درکي او درک کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کیږي دا د کورنۍ نه شروع کیږي د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګري ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم ولې اوس متاسفانه نه کیږي حتی د جمعې په ورځ نه کیږي څوک نشي کولی شي حل کړي. نو
بله ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بلاخره ګیله د کینې لامل کیږي.
بې ځایه ګیله او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیله کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کې مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري یا موږ سره نه ګرځېږي یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی یا ته وظیفه دار شوی دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لاره دې ته باید وخت ورکول شي دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی زما ژوند کې څه بدلون راغلی بیا یې درک نه کوو بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي یعنې دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکړم یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي هغه انسان د بې توجهي کیږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي هغه کې همیشه مشکلات راولړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونکړي یا په کوم وخت کې چې ضرورت وي هغه درته شاو کې یعنی تا په خپل حالت پرېږدي نو دې وخت کې خو ګیله پیداوېږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي زما په اند دې کې ستونزې راولړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم.
دویشت کلنې څانګې مهری ته چې په دې تنکي عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی وایي دا دې ته وخت نشي پیدا کولی چې له خپلو دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي خو هغوی فکر کوي چې دا خپله نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان ملګري دوستان ټول کې جنو طبقو کې دي کده لکان یو بل ته رسیدګي کولو یو زنګ کولو یو خبره یو مسیج یو څه اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته د زنګ سهولت فری کولو خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري یو بیخي نه لري خو ور سره خبرې وکړي ورته زنګ وي وی ولا د دې توقع ماته شته ده او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي هیڅ چاته رسیدګي نشي کولی سخته ده ځکه سهار نه تر مخه پوراتمن یو څوک وظیفه کوي یا یو دیاړي کوي یو کار کوي یو مزدوري کوي شپې چې راځي اتوان آرام کوي وخت نه لري. د ژوند زه درته زما نه ټول ملګري ډېر خواشینی دي وایي چې میریا ته نشي کولی موږ ته مسیج نه کوي ته موږ ته زنګ نه کوي زموږ پوښتنه نه کوي یا زموږ کور ته نه راځي ته مغروره شوی ته داسې مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم زه مصروف یم زما د ژوند مشکلات ډېر دي سهار نه وزم اوه بجو نه تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخورم مونځ وکړه ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم که نه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډیر وخت نشم ورکول ځکه وظیفې کې اوسه دی نشي کولای چې مسج ازان ته جواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه ته نشي کولای چې یو چا سره خبرې وکړي مثلا هفته کې یو ځل کوم ګروپ ته لاړ شي او مسج وکړي کنه د ځوانانو دغه څه مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګلې او گزارې نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړي په خوخه یو بل سره تیر کړي
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډیر ښه ده که یو ملګری دې درک وکړي هغه سره دغه د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وو بولي هغه هغه مشکلات درک کړي دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوي شي خپل ځان پوي کې باور کا هغه ډیر ښه ملګرته هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درک کنه احساسي که درک نو سی یو څوک درک ونه کې څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه د ونه سوځي کنه هیڅ کله ګلې نه کې
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له خوړلانو دی ګیلا کې
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګی نشم کولای اتمن یو بل څوک هم دسته دی کنه ټول خود راه ژوند نه لري افغانستان کې څوک راه ژوند نه لري کاغه زلمی ده کاغه جلکه ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کړي کورنۍ سپورټ کړي یا پلار سره وګور کړي یا ورور سره یا کور سپورټ کړي ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګرو ولې ما نه درکړي ولې زما د ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی خودخواش شوی همدې کې خواشینه کېږم مثلا ګیلم نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکړي
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه د ډول کسان د پاک زړه او صادق غني خدا مشوره هم ورکوي چې ډیر ګیلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي زما په نظر د دې سو لامل کېدلی شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پښتنه نه کوي یا له یو بل ګیلمن البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي یو خبره به کې دا وي چې زما پښتنه ونه کړله یا زما واده ترانه ده یا ملي ژوندې ترانه ده دغه مسایل پکې وي نو یو باعث دي دا کېد شي چې لوی خو اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری کده بل پښتنه نه کوي دا په خوبته کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بل خبره پکې دام وي چې ډیر کله یو ځوان مصروف وي هغه نشکول چې په وخت د ملګرو په دغه خو یو یا نور مراسم کې ګډون وکړي نو دغه ځینی لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي بل مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي لبل ملګری مرسته وغواړي خو داغه پکې وسه نه رسیږي دا د دې باعث کېدل شي چې یو بل ګیلمن شي په مجموعاً کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدل شي چې ځوانان یو بل وخت نیم ګیلمن شي
کله چې راتوې چې په ملګری که دسی کس لره چې هغه همیشه حق نه حق ګیلې کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نکړي نو بیا ګیلې کوي دا ګیلې ډېرې اوږدې سي پسې دسی کوم څوک لره په خپل منځ کې
بله زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشید په نوم باندې یادی البته نوم وایي واخلم ما ته میسج وکي یا پیغام وکي په واتس اپ کې یا هم دسی کله ټلیفون وکي یا زه په وخت ځواب نه کوم بیا حتی دومره ګیلې مون وی چې نور ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې دته می په دغه ورځ باندې دغه سات باندې زنګ وهلې وو او د زما ټلیفون ځواب نه کړ د په ما کبر کېو یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهلی شي چې ول د زما ټلیفون ځوابي یا ول زما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل غاکاس د ګیلې کوي چې کېدلې سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیلا کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کدا موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل ګیلا کوون کوي کاس کې انجلې وی کاله کوي هر ځوان کوي چې ګیلې کوي
خپل دته څومره ځان رسولی سي
ګلمن کېدل یا ګلی کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار د دې باعث کېږي چې د ده په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري. په کار دا ده چې ځوانان هغه کې انجونې وي که هلکان وي دوی باید ګیلمن نه شي. ډېر کله په انجونو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیلې کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي او په کار دا ده چې هغه کسان چې له یو بل ګیلې کوي په ځای د چې ګیله وکړي باید هغه ستونزې هغه خبرې ته د حل یوه لاره ورولټوي. زیاتره ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري نو په کار دا ده چې د نورو په تمه باندې باید دوی پاتې نه شي په خپله لاس په کار شي او که په ډېر یو کم ځای کې دی بند راغی نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري. البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي.
جنجال نه بالاخره سي د ګیلې ډېرې اوږدې سي د ډېر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دو شیانو لامل څومره کېږي د ګیلې بیا په تېره بېځایه ګیلې
حقونه حق ګیلې دا د ګیلې کې کیږي او وخت ته رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وي هر ورځ ګیلې وي نو که یو سړی دی چې ګیله اخلي خو که د سپمې شکل کې یو ګیله دوی وینو سړی به ته رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به تور ولټي او که د هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا په تړاو ته ګیلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصلې باعث کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي. هر ځوان چې دی هغه که انجلۍ ده او که هلک دی دا اتمن د یو کورنۍ پورې تړلی دی. دغه ډول ګیلی بهانې کول خپله په ټولنه کې د نفاق باعث ګرځي هغه ډېر کله د خپلوۍ او درشتو د قطع کېدو باعث هم کېدل شي. نو په کار دا چې د ګیلو په ځای باید موږ عملي کار وکړو له چا هیڅ وخت ګیله من نشو.
بله مخکې تاسو په خپلو خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه هغه دا چې کله ناکله د ځوانانو ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځنډ پیښي نو بیا یو بل نه ګیلې کوي په ځای د دې چې ګیلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري هغه به له دې نه یو بل مهم نور مسؤلیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې ځواب کړي کور ته ورشي د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک له یو بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کېږي خو هغه بله تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا به په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته به په وخت ځواب نه شي ورکولی ستونزې ولاړولی شي. په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ورلټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنا باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه ته کړی یا یو وخت مې دغه کار و تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره دې مرسته ونه کړله. په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانانو ته په کار دا ده هغه که انجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او له ګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپله ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لرې کولو لپاره څه کولی سي؟ خپله کس چې همیشه ګیلې کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیلې کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بیخي له منځه لاړ سي؟
ماتمن له څوک چې له چا ګیلې کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري نو دې په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کده د وسې وي یا ترې وندازې پر د حل کولای شي یا د حل ولاره او تلټولای شي د پخپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کیږي د ز پخپل کولای شم چې د حل ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار اخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم دا واقعت چې بی انصافی ده. نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه پراتم کې ملګری ګلم من کیږم یا ترې ګل کوم ما خپل باید ترې ونرځي پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري تم یو قناعت ورکم چې دوه مرزما د وسه کېده او دغه پاتې کار چې دی یا دغه پاتې خبره چې ده کده تو ته د حل ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې همکاري کول شي دغه البته یو حلار کېدل شي په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګیلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې څومره زموږ په وسه او توان کې وي.
درنو دوستانو دا و دې اونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو او اوس د اووم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې به له استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واورئ او په دې به پوه شئ چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنته وایستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوی ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوی یم، نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرمانی ده ته دغه پایله ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه، بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وایستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډیر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شول. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی ته دوهم ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل لوی خدای پاک جلاله د ادم علی السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو ادم علی السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د ادم علی السلام نسل ډیر کړي او د ادم علی السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. ادم علی السلام د بي حوا سره د مکې معزومه په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، نو استاد مو واوري دل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد د تشریح کړ چې هدف د دې ترڅو له پخوانی او پیښو عبرت واخلو. لو استاد مو واوري دل چې د تاریخ له مهمو پیښو یو هم د ادم علی السلام د اولادې په واسطه د ځمکه په مخ د انسان د نسل غړیدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړي و.
موږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1650 کمری کال پورې دوام درلودي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقی اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځنځانی او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف و. نو د ابو مسلم خراسانی په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ پورته کړ او د عباسیانو سره اړیکې شې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې داغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا ورسته ابو العباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1200 هجری کال کې د زاب د رودخانه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د مروان همار لشکر مات وخوړ. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتید خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بل اخره هغه مصر ته ورسېدی او په غزا کې د عباسیانو د یو پلوی لخوا یعنی د غو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و دغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغدی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفه د 1200 څخه تر 1650 کمری کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبد الله بن محمد صفه و. د ډیر وینو تویولو له امله دته د صفه لقب ورکړل شو. د ده په وخت کې د حجاز والی داود بن علي د مکه او مدینه امویان ټول د تیخ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصره د امویان په قتل ورسول او عبد الله بن علي په شان کې اوسیدونکو امویان په قتل کړله. لاندې دا چې صفه په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخسي، یعنی کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړی و هغه ټول غچونه ابو العباس صفه د امویان څخه واخسته. د صفه دا وژنې یوازې په دشمنانو کنه وی، یعنی یوازې خپل دشمنان نه وژل بلکې د ده په امر د نږدې ملګری هم وژل شو. ابو سلمہ د تلمړی وزیر په توګه مقرره کی خو هغه هم د څه وخت څخه ورسته ووجي. د ابو سلمہ د وژلو څخه ورسته د وزارت چوکی خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو اجمی مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو ځنۍ سړی و. سپا لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د خپل څلور کلن دولت څخه ورسته په 1600 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د سپا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې سپا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ سول او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړ. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزوی یا هم د اکازوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تیر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړی جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلی د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمیر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1850 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراسانی د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خراب سي نو حتمن ټولې مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګری کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي: هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوي دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره وارسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو 2.5 پېړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ شول چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو سره لدې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونې وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکښې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری، د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل، او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند 4 کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل کو مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلنو دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پېړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو، او شمالي برخې د ماورالنهر شیبانیانو ونیولې. په ولسونه زیدیز کال کې میرویس خان که په مشری خلګو په خپل پاتون سره د صفویانو وکمنی او د کندهار د والی ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کیښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ، خو دا هغه دولت هم دیرش کلونو څخه ډیر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خبرونه ته غوږیست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتن کی درسي ساعت کې واوري چی نو علی السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او له نوح علی السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سمس د کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وقت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسی ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه درسی ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واوریدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیز وزمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتلون کې درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خون کې به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي، او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسی ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسی ساعت خبرونه د پیل په لومړی اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. د
درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو دا د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکو خبرونی مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو ته درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.